احمد شبریم د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه دا وریدونکې هر کله کوي. د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې به داسې کورنۍ پیدا نشي چې دروان بحران له کبله زیانمنه شوي نه وي. په هغه بیان کې چې د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر ټویټر خپور کړ راغلي چې د ملګرو ملتو د ادارې په روان کال کې تر اوسه 11 میلیونه افغانانو ته د خوړو مرستې رسولي خو زیاتوي چې بودیجه یې روانه میاشت پای ته رسیږي. طالبان وایي هغه وسلوال کسې نیولی چې د کونړ ولایت یو اوسیدونکی د پنجشنبې په ورځ په ډزو وواژه. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلي چې قاتل نیول شوی او محکمې ته سپارل شوی دی. د مقتول قاری یاسین خپلوان وایي چې نوموړی د خپل ورور د واده له مراسمو وروسته شیګل ولسوالۍ ته په لاره و چې د تلاشۍ په یو پوسته کې یو طالب سهمن د موټر له اړخ په شیشه ولګید او هغه ډزې پرې وکړې. یو امریکایي چارواکي وویل متحد ایالات له نورو هیوادونو هم غواړي چې هغه افغانان ومني چې د پخواني نظام تر سقوط وروسته له هیواده وتلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون په متحد عربي اماراتو کې له یو شمېر افغانانو سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته د خپل هویت د نه ښودلو په شرط وویل چې دوی هر اونۍ له نږدې شپېتو هیوادونو سره خبرې کوي او تل دا خبره ور یادوي چې دوی هم په دې کار کې ونډه واخلي. پر افغانستان د طالبانو له ولکې وروسته تر اوسه شاوخوا 15,000 افغانان متحد ایالاتونو ته بیول شوي او زرګونه نورو سم په متحد عربي اماراتو او نورو هیوادونو کې په کمپونو کې اوسېږي. په پېښور کې د پرونی خونړی برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادایش مانه. د پېښور ښار د قصهخانۍ بازار د شیګانو په یو جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال د چاودنې د راپورونو له مخې 55 کسان وژلي او تر 200 ډېر ټپیان کړي دي. عیني شاهدانو ویلي دي چې برید کوونکی جومات ته پر موټر سایکل سپور راغی او د خپلو بمونو له الوزولو مخکې پر جماعت ډزې وکړې. د امریکا د متحد ایالاتونو مرستیال ولسمشه روانه اونۍ پولنډ او رومانیا ته سفر کوي. سپینه ماڼۍ وایي په وارسا او بخارس کې د کاملا هاریس د خبرو اجنډا له اوکراین سره په اقتصادي، امنیتي او بشري برخو کې تر مرستو راڅرخي. د میرمن هاریس تر رسنیو د برخې د یوه مسؤل په وینا د اوکراین له ګاونډیو سره به د امریکا د نور ملاتړ پر لارو چارو هم خبرې وشي. دا سفر درې ورځنی دی چې له چهار شنبې پیلېږي. تیره شپه ولسمشر جو بایدن د پولنډ ولسمشر اندری دودا سره په ټلیفون خبرې وکړې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې له افغانستان سره د مرستې د راغونډولو لپاره نړیوال کانفرنس جوړی چې تر دې غونډې مخکې د ژغورنې نړیوالې کمیټې پر نړیوالو شخ کړی چې افغانان مه هیروي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې چاودنې ملکیانو ته مرجوب لاړولې.
اسلامی امارات موږ ته د دې خبرو پلا په غاړه اخیستې چې تاسې ټوپک مه ګرځوئ، موږ هم ذمه وار یو، موږ باندې لاسونه تړلي دا پاتې نه لګېږي چې څوک موږ څه چاودنه کوي.
په نورستان خلک د پخوانیو نیمګړو پروژو د بشپړېدو تمه کوي.
د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې دلته یوه لیلیا جوړېدله چې 90% کار یې شوی دی، پاتې 10% کارونه چې باید وشي نه دي شوي.
په خوست کې د شپږو ولایتونو د والیبال سیالۍ پیل شوې. در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د شخورن نړیواله کمیټه یا IRC د نړیواله ټولنې غوړي چې په افغانستان کې د قحطۍ مخنیوي وکړي. د نړیواله خیریه ټولنې خبرداري ورکوي چې د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونې لپاره د کوټلو اقداماتو تر وخته شایي افغانان ډیر کړاو سره مخامخ شي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC په یو بیان کې چې پرونې خپور کړ ویلې دي په داسې حال کې چې د نړیوالو پاملرنه د اوکراین جګړې ته اوښتې، دا ټولنه له نړیوالو غواړي چې افغانستان له پامه ونه غورځوي. په بیان کې راغلي نړیواله ټولنه باید له دې فرصت نه کار واخلي او په افغانستان کې د قحطۍ د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، د خلکو ژوند خوندي کړي او هغه وضعیت ته د پای ټکی کېږدي چې ښځې او نجونې ورسره مخامخ دي. تکل شوی چې د روان مارچ میاشتې په پای کې له افغانستان سره د بسپنې د راټولولو په هدف یو نړیوال کنفرانس جوړ شي. IRC د دې کنفرانس په درشل کې افغانستان ته د دوامداره پاملرنې، د بشري مرستو د زیاتولو او د دې هیواد د اقتصادي بحران د پای ته رسولو په هدف د پالیسیو د بدلون لپاره غږ کړی. آی آر سی د نړیوال بانک د هغې پریکړې ستاینه کړې چې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له کنګل شویو پیسو څخه یو میلیارد ډالر د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ته ځانګړي کړي دي څو پر بشري مرستو یې ولګوي. په بیان کې په حقوقي او د پالیسۍ په چارو کې د آی آر سی د مرستیالې اماندا کاتانزانو له قوله راغلی دي چې نوموړی وایي دا ټولنه په ټول افغانستان کې شاوخوا 10,000 کارکوونکي لري او هغوی ویني چې د اقداماتو د نشتوالي له وجې څنګه د عامو افغانانو ژوند د هرې ورځې په تیریدو سره خرابیږي. میرمن کاتانزانو زیاتوي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د تمویل لپاره پیسو ته اړتیا د تیر کال پرتله 3 چنده زیاته شوې ده. په داسې حال کې چې د دې په وینا د اړتیا وړ پیسو په سلو کې 80 له هم نه دي ورکړل شوي. د آی آر سی مرستیاله هیله څرګندوي چې د رواني میاشتې په پای کې د مرستندویو هیوادونو په کنفرانس کې به د اړتیا وړ پیسو د ورکړې او د افغانستان د اقتصادي بحران د حل لپاره په پالیسیو کې د بدلون ژمنې وشي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي چې د افغانستان د اقتصادي رغونې لپاره د کوټلو اقداماتو تر وخته به افغانان له ډېر کړاو سره مخامخ شي او ښایي ډېر خلک خپل ژوند له لاسه ورکړي. آی آر سی زیاتوي چې ښځې او نجونې په ځانګړي ډول له زیات ګواښ سره مخامخ دي او ځکه نو دا ټولنه د خلکو د خوندیتوب او د قحطۍ د مخنیوي لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د پکتیا ولایت د ډنډي پټان ولسوالۍ اړوند سیمه کې د جمیل المنزو وروسته 14 شوي چې د چارواکو په وینا درې کسان پکې وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. د سیمې اوسیدونکو د طالبانو له کشفي او امنیتي ادارو غواړي چې د پیښې مرتکبین د معلوم او د قانون منګولو ته دی وسپاري. نور حال په دې راپور کې
د مارچ په 4مه د جمیل منځ وروسته د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ د څړی کس د خروټو کلی د سپین جماعت شاته 14 شوي چې درې ولسی وګړي پکې وژل شوي او شل تنه نور ټپیان شوي دي. ځای اوسیدونکو وای د پیخ یو شمیر ټپیان د درمنن لپاره د څمکنی ولسوالۍ ځینی هم د پکتیا مرکز ګردیز ولایتي روغتون او یو شمیر نور پلازمینې کابل ته لیږدول شوی دی. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالقیار احمدزی آزادۍ راډیو ته پیښه تایید کړه او ویل چې د چاودنې په اړه د اړوندو کشفي او امنیتي ادارو لخوا پلټنې پیل شوې دي. د څېړې کس د خروټو د کلی یو قومي مشر ملک تاج محمد ویل لدی مخکې هم د دوی په کلیوالو پسې 14 شوي وه چې یو تن پکې وژل شوی وو او لس تنه نور ټپیان شوي وو. د ده په وینا چې دوی مسله طالب چارواکو سره شریکه کړې وه خو طالبانو ورته ویلي وو چې تاسو وسله مه ګرځوئ، د خلکو د امنیت ساتل د دوی په ذمه دي. نو اوس په کار ده چې هغوی د پیښې مرتکبین معلوم او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
لاس کسا زخمیان و یو کا شهید سه موږ اسلامي اماراتو ته زړه وکړه مغو ویل ویل موږ به ان شاء الله کلک همکاري وکړو دوه شپې وکړې بدرې مې کورو ته پریښو موږ هیله کیږي چې اسلامي امارات موږ ته دې خبرو پلا په غاړه اخیستې چې تاسو صالحا مگر زو وسلخه توپک مگر زو موږ مزیموار یو موږ باندې لاسونه تړلي دا پاتې نه لګي چې څوک موږ څه شاب نه کوي.
د سیمې یو تن مدني فعال خلیل الرحمن قلمیار وای د ځای خلکو غوښتنه دا چې د پیښې مرتکبین معلوم او نیول شي.
ساحات دا دی امنیتی او دیپای دی امارات ځواکونو په لاس کې دا کنټرول دوی په لاس اخیستی او باید دغه نب داتا پوس وسی چې والي دی دوی د مسولیت د ساحل لاندې دا کار وکی دا کار چا وک دا غموک تر غواړو جدي تر غواړو بيدا یو ورنه نه دوه واری ده.
په ورته توګه د جمعې پورز د پیښور خار د اهل تشیع په جماعت کې هم 14 وشوه چې لزګونو کسانو ته پکې مرګ جوړه ووخته. د پیښور دی ورختون ویان ویلی چې په دې 14 کې د وژل شوی شمیر شپږ 500 تر رسیدلې او د ټپیان شمیر نږدې 200 تنه دی. سرچینې د یو شمیر ټپیان روغتیایي حالت نازک خودلای دی.
د ډنډ پټان ولسوالۍ د پرونی 14 د قربانیانو خپلوان له طالبان غواړي چا ملین دی ونیسي. بل لورته د طالبانو حکومت وایي د هغه ځوان قاتل وسلوالې نیولې چې د کونړ ولایت یو اوسیدونکی ځوان د واده مراسم وروسته وشلی و. په همدې حال کې پر ټولنیزو رسنیو په یوه نوې خبره شوې ویډیو کې ښکاري چې طالبانو دوه کسان د موسیقي له وسایلو سره نیولي او نامعلوم ځای ته بیایي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د هغه وسلوال طالب د نیولو خبر ورکوي چې د کونړ یو اوسیدونکی ځوان د خپل ورور د واده له مراسمو وروسته په ډزو ووژو. د قریه سین په نوم دا ځوان چې د یولسم ټولګي زده کوونکی و د پنجشنبې په ورځ کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ ته په لاره و چې سیمه ییزو طالبانو ډزې پرې وکړې او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې طالبانو قاتل نیولی او محکمې ته یې سپارلی دی. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې اوس د مقتول په کورنۍ پورې اړه لري چې له قاتل سره سوله وکړي او که یې شرعي محاکمه غواړي. د قریه سین د کورنۍ غړي وایي چې دی د خپل مشر ورور د واده له مراسمو وروسته له خپلو ملګرو سره شیګل ولسوالۍ ته د چکر لپاره روان شو، خو په لاره کې یې د طالبانو د پلټنې د یوې پوستې تر څنګ یو طالب سهوان د موټر د اړخ په شیشه ولګید او وسلوال طالب ډزې پرې وکړې. له دې مخکې ځینې عیني شاهدانو ویلي وو چې وسلوالو طالبانو ځکه ډزې وکړې چې له دې موټر څخه یې د موسیقي غږ اوریدلی و. په همدې حال کې په یوه تازه ویډیو کې چې ظاهرا په کونړ ولایت کې ثبت شوی یوه وسلوال ډله ښکاري چې دوه کسان یې د یوه واده له مراسمو د موسیقي له وسایلو سره یو ځای نیولي او نامعلوم لوري ته یې بیایي. ازادي رادیو د دې ویډیو د سپتیدو د وخت او مسقوالي پخلی نشي کولای، خو په ټولنیزو رسنیو د هغو ویډیوګانو شمیر کم نه دی چې طالب وسلوال له سندرغاړو سره د ناوړه چلند په حال کې ښیي.
ازادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین موضوعاتو ته مخه کول لمړی هم د روسیې لدننه د روسیې د اپوزیسیون و فعال او د ماسکو وکیله یولیا ګالیامینا پر اوکراین د روسیې د یرغل پر ضد د اعتراض د تنظیمولو لپاره د هڅې په خاطر پرون ونیول شوه او د عامه نظم په اختلال تورن شوه. د ګالیامینا مدافع وکیل وویل د دې مؤکله به د محاکمې تر وخته چې شی په نږدې ورځو کې جوړ شي په توقیف کې وي. که نوموړی مجرم وپیژندل شي نو شایي تر دېرش ورځو پورې په بند محکومه شي. او وی ډي ان فو د غیر حکومتي ټولنې د راپور له مخې په روسیه کې د اوکراین د اشغال پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې له 8000 د زیاتو کسانو وایي چې له 8000 زیات کسان نیول شوي دي. د اوکراین په ارتباط بل ورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین د روان کړکېچ په ترڅ کې د روسیې په وړاندې په اقداماتو کې د اروپایي ټولنې او متحدانو او متحد ایالاتونو د همغږۍ ستاینه وکړه. انټونی بلنکن پرون په بروکسل کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
ډیره په زړه پورې خبره ده چې وینو اروپایي ټولنې د روسیې د یرغل پر وړاندې په څومره چټکۍ سره ګټور ګډ اقدام وکړ. ځینې شیان چې څو اونۍ مخکې مو د هغو تصور نه شوای کولی اوس ځکه په حقیقت بدل شوی دی چې دا ټولنه ځواکمنه او یو موټی ده.
بلخوا ناټو د اوکراین هغه غوښتنه چې د روسیې له توغندیو او الوتکو څخه د خپل هوایي حریم د ساتنې لپاره د مرستې غوښتنه کړې وه رد کړه. ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی له ناټو غوښتي وو چې د اوکراین په فضا کې د الوتنو لپاره د ممنوعات ساحه رامنځته کړي. د ناټو عمومي منشي پرون وویل ناټو په دې کړکېچ کې شامل نه ده، خو ینس ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو مسؤلیت لري د اوکراین له پولو وړاندې د دې کړکېچ د پراختیا د مخنیوي خبره یقیني کړي. او امریکا او متحدانو یې د روسیې پوځیانو لخوا د اوکراین د اټومي برېښنا په تر ټولو لوی بټې پر برید انتقاد کړی او له ماسکو یې غوښتي چې د دې ډول اقداماتو د تکرار مخه ونیسي. په دې اړه پرون د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې بحث وشو. د دې موضوع تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا 15 غړو ته په وینا کې وویل چې نړۍ له یو اټومي ناورین څخه په لږ توپیر وژغورل شوه. د لندا تامس گرینفیلد اشاره د اوکراین په جنوب ختیځ کې د زاپاروژیا د اټومي برېښنا د تولید تاسیساتو ته وه چې د روسیې پوځ ولکه پرې ټینګه کړې. میرمن تامس گرینفیلد وویل د روسي برید د اروپا تر ټولو لوی اټومي تاسیسات له یو لوی خطر سره مخامخ کړل. د دې په وینا دا یو بیرحمانه او خطرناک حمله و چې په اوکراین، روسیا او ټوله اروپا کې د ملکی وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړ. پرون سهار روسي توغندي د زاپاروژیا پر تاسیساتو راپریوتل او د اور لمبې ترې اوچتې شوې. د پیښې په ټوله نړۍ کې د خطر زنګونه وکړنګول، خو اطفایې دا اور مړ کړ او چارواکو وروسته ویل چې دا بټۍ خوندي ده. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر باربرا وډوارد وویل چې داسې یو اقدام باید نوی شوی. هغې زیاته کړه چې روسیه باید د اټومي تاسیساتو خوندیتوب او امنیت یقیني کړي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې رئیس رافائل گراسی په دې اټومي تاسیساتو کې وضعیت په کنایې سره عادي وبله. داسې عادي چې د په وینا هلته هیڅ شی هم عادي نه دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وسیلی نابینزیا د دې اټومي بټۍ په اړه د لویدیځوالو ویناوې رد کړې او د امنیت شورا پرونۍ غونډه یې د اوکراین لخوا د مصنوعي هیجان د جوړولو لپاره یوه بله هڅه وبلله. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله زرګونه کسان مړه او ټپیان شوي او له یو میلیون زیات خلک له دې هېواده وتلي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې، بل حقوق دې، گاوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړم چغلې نه، ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
سپورت مخکو نړیوال خبرداري چې د استرالیا د کرکټ نام ټولو لوبغاړی شین وان د 25 کلونو په عمر پرون مړ شو. د راپورونو له مخې شین وان د سره د حمله له عمله ساه ورکړه. ده د 15 کلونو په ترڅ کې چې په نړیوالو لوبو کې برخه واخیسته، په 1550 لوبو کې 208 وکټې واخیسته. شینوان سپینارو یعنی ورو ټوپا چونکې دی. په نړۍ کې دوهم بالر دی چې ډېرې وکټې اخیستې دي. اوس هم افغانستان ته مخه کوي. په خوست کې د سویل ختیځو شپږو ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ د والیبال لوبي سیالۍ پیل شوې. د لوبي ګډون کوونکو ورزشکاران د یو شګام بولیا غوښتنه کوي چې اولمپیک ملي کمیټا او د افغانستان د والیبال ملي فدراسیون دي دا ډول نور لوبي هم پلاره واچوي. یا د لوبي چې پنځه ورځې دوام کوي د خوست په قبایلو پارک کې پرون شروع شوه. نور حال پرې راپور کې.
په خوست کې د سویل ختیځ زون د شپږو ولایتونو د منتخبو ټیمونو ترمنځ د والیبال لوبې 15 ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د لوبو تابعیا کوونکو وویل چې د دې لوبو موخه ملي لوبډلې ته د نویو استعدادونو انتخابول، د ځوانانو سالمه بوختیا او پر نشو د روږدېدو څخه د ځوان قشر ساتل دي. د خوست د والیبال لوبډلې او تن ترینر صدیق آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د والیبال د ملي فدراسیون لخوا د لوبو لپاره د خوست غوره کول یو ښه ګام بوله او هیله یې وښوده چې دا لوبې به د صمیمیت او دوستۍ په فضا کې ارته ورسیږي.
ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې د شلو کلونو وروسته په خوست ولایت کې چې د آب و هوا او په لحاظ ریاست اولمپیک ته مناسب ځای وو، نو د سویلي زون د والیبال د لوبې تر سره کیږي چې په دې کې د بیلابیلو ولایتونو ورزشکاران روغړی دي. په عمل کې ویني چې تشریف لري او په لوبو کې برخه اخلي.
د دې لوبو ګډونوال ورزشکاران وایي چې سپورتي لوبو سره د دوی وړتیاوي لوړیږي او ځوانان سالمې بوختیاوي مومي. د غزنی ولایت څخه راغلی ورزشکار محمد عابد د افغانستان د والیبال فدراسیون غوښتنه وکړه چې دا ډول نور سیالۍ هم پلار واچي.
دا د والیبال اصل دی، رشد دی. د والیبال د رشد په خاطر باندې هم دا رقم تورنمنټونه دایر کړ ترڅو ځوانان او هم دا رقم سیلبین خوند ته واخلي.
د پکتیا څخه راغلی یو ورزشکار عتیق الله نادیم وایي په دا ډول سیالیو سره د بیلابیلو ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ پیژندګلوي او اړیکې جوړیږي
او ښه اتفاق اتحاد رامنځته کوي، یمن فضا رامنځته کوي.
د دې سیالیو په پرانیسته کې د خوست ولایت له چارواکو سربیره د طالبانو د اولمپیک د عمومي کمیټې او د افغانستان د والیبال فدراسیون مسؤلینو هم برخه اخیستې وه. د خوست ورزشکارانو په خپلو خبرو کې په دې ولایت کې د والیبال د مجهز جمنازیوم د جوړولو غوښتنه وکړه. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس عبدالحی مطمئن ډاډ ورکړ چې د امکاناتو د موندلو په صورت کې به د خوستې ورزشکارانو دا غوښتنه سرته رسوي.
که زه وتوانېږم یا د جهاني اولمپیک څخه او یا د کورنیو بودیجې څخه توانایی پیدا سي، انشاءالله العزیز په لومړیتوبونو کې به خوست ته ځای ورکو چې جمعنی اعظم ولري.
له لسګونو کلونو راهیسې د افغانستان په ښوونځیو او تحصیلي مؤسساتو کې د والیبال او فوټبال لوبو میدانونه جوړ شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، عصمت ساروانیم. د دې خبرونې په دوام کې به در سره يم. په دې برخه کې دوه موضوعات لرو. په ځینو جنوبي ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندل کېدو په اړه اندېښنې، او په یو بل راپور کې به واورئ چې په نورستان کې خلک د ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو غوښتنه کوي. د افغانستان په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې ځینې خلک وایي د طالبانو له لوري د نړیوالو د غوښتنو نه منل او د شزو د کار په شمول د هغوی له ټولنیزو فعالیتونو سره مخالفت د دې سبب کیږي چې د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژندل شي. په دې موضوع نور حال په دې راپور کې وابري.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري د کابل نیولو تر شپږ میاشتې زیات وخت وتلی، خو لا هم د طالبانو حکومت سرپرست دی. د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او نه هم د خلکو او نړیوالو په خبره یې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړی دی. د افغانستان د جنوبي ولایتونو خلک وایي چې د طالبانو له لوري د ټول شموله حکومت نه جوړول او د نړیوالو غوښتنې نه منل د دې لامل سوي دي چې په دغه هیواد کې د فقر کچه لوړه سي او خلک د مخالفو ډلو سره یو ځای کیږي. د اورزګان ولایت یو تن اوسیدونکی او مدني فعال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي، نو ورسره د افغانستان د خلکو خو په ځانګړې توګه د اورزګان ولایت د خلکو اقتصاد ورسره ضعیف سوی دي او ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دی وای لامل یې دا دی چې طالبانو د ټوپک په زور پر افغانستان ولکه ټینګه کړې او ټول شموله حکومت یې نه دی جوړ کړی او د نړیوالو غوښتنې نه دی منلې.
کم وخت رئیس ته اسلامي امارت کم سوی دی په افغانستان باندې نړیوال بندیزونه راغلي دي او د نړیوالو بندیزونو سره سم د ټول افغان میشتو بل خصوصا روزګان میشتو اقتصاد ځوړن سوی دی، اقتصاد مخ پر شو روان دی. د اسلامي امارات څخه مو وازنی غوښتنه او ارزو دغه د کمی غوښتنې چې د اسلام سره په ټکر کې نه وي، کومې غوښتنې چې د اسلام سره برابر وي هغه غوښتنې یو منی فرض مثال لکه ټول شموله حکومت.
دا په داسې حال کې دی چې طالبانو د ټوپک په زور تر څه باندې شل کلنۍ جګړې وروسته د تیر 2020 کال د اګست میاشتې پر 15 نیټه پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه چې له امله یې په لکونو افغانانو خپل هیواد پرېښودلی او دغه راز اوس مهال د افغانستان نیمایي وګړي د خوړو له کمی سره مخامخ دي. د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی او د نظر خاوند ولی محمد پخلا بیا په دې باور دی کچېری طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي او د نړیوالو غوښتنې ونه مني، نو دا به د یوې بلې جګړې پیل وي. دی زیاتوي چې هغه کسان چې په تیر حکومت کې کار کولی اوس بیکاره سوي دي، خصوصا د شمالي ولایتونو خلک چې حضور یې په اوسني حکومت کې ډیر کم تر سترګو کیږي.
طالبان د حکومت حکمیت سره سم دی نور هوادونو ته تللی دي. د دې ورسته چاغوی به یو ځل بیا په افغانستان کې مداخله وکړي او جنگونو ته بلاره هوار کړي. په خوا چې کوم جنگونه و هم په دې خاطر و چې د نړیوالو سره شی اړیکه نه ساتل د افغانستان دولت اوس کچيري د وسنۍ حکومت د نړیوالو سره شی او ډیپلوماټیک اړیکه ونه ساتي، زما په نظر باندې چې افغانستان به د دې نور هم شاته ځي او شاتک به کوي، جګړې و پکښ زیاتېږي. کله چې ملکی جګړه وی هغه اسکل هم مختنس.
د اورزګان ولایت یو بل وسیدونکو روزدین بیا وای د طالبانو له لوري ټول شموله حکومت نه جوړول به دایشی د اسلامي دولت ډلې ته فرصت په لاس ورکړي چې په افغانستان کې ګڼ شمیر کسان خپل لیکو ته جذب کړي او په دې سره به افغانستان د سوریه په سیر په یو بل نوې جګړه کې ښکیل سي.
دا خصل فساد معلومه ده چې دایش به جلب جذب پدې کې یو په افغانستان کې بیکاری لوږه غربت د دې لامل کیږي چې دایش یا کوم مخالفه ډله جلب جذب وکړي. پاته سبل ده چې په افغانستان کې ډیر قومونه ډیر مخته تللی چیرې مثال د افغانستان او تللی چې هغه ته په طالبان یعنی اسلامي امارات هغه ته ځای نه ورکی.
خو طالب مشرانو بیا تل دا ویلی دی چې حکومت یې ټول شمول دی او د هر قوم او سیمې خلکو ته ځای ورکړی دی او دغه راز په زلونو زلونو ویلی دی چې داعش د افغانستان لپاره کوم خطر نسی جوړېدلی. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون هم په یوه راپور کې ویلی دی چې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څانګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذب په لټه کې دی چې له طالبانو ناراضه سوي دي.
ولسواکی
دوی لارې دی په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د نورستان ځینې اوسیدونکي او چارواکي وایي ښوونځي یې ودانۍ نه لري او په یو شمېر ودانیو چې د پخواني حکومت په مهال کار پیل شوی و هغه هم نیمګړی پاتې دی. دوی وایي له دې کبله درسي بهیر ټکنی شوی دی. دوی په ګډه له مرکزي حکومت د یادې ستونزې د هواري لپاره د نیمګړو ودانیو د بشپړېدو غوښتنه کوي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د نورستان اوسیدونکو وای په ولایت کې ډیره خونځي ودانۍ نه لري او د کوم خونځي لپاره چې په تیر حکومت کې د تعمیرونو جوړولو چارې پیل شوې وي د نوي بدلون سره هغه هم په ټپه ولاړې دي. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو صاحبداد همدرد وای په کلګوش کې د نورستان د ممتاز زده کوونکو اوسیدو لپاره د یوې دوه پوړیزې ودانۍ جوړولو چارې نږدې اوی سلنه تر سره شوې وي خو اوس یې کارونه بند دي.
د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې دلته یو لیلیا جوړېدله چې تر څو متعلمین بدلته لیلیا وي او زده کړې به کوي. اوی فیصد کار یې شوی دی، پاتې دېرش فیصد کارونه چې باید وشي نه دي شوي. زموږ غوښتنه دا ده چې څومره زر چې کېږي دې باندې باید کار وشي تر څو د متعلمین وکولی شي همدلته د زده کړې لپاره پاتې شي او خپلې زده کړې تر هغه ورسوي.
د یاد ولایت اوسیدونکي دا شکایت هم کوي چې د نیمه کار پاتې خونځي او نورې ودانۍ چارې د څارنې نشتون لامله په کمزوري کیفیت تر سره شوي چې له بشپړېدو وړاندې د ویجاړېدو ګواښ سره مخ دي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر او پخواني وکیل غلام سخی ازادي راډیو ته وویل
دغه نیمه مکتبونه هم دغه د پاتې شوي دي. نیمه مکتبونه نه چا لنګر چا ورکړی، نه چا اوبه ورکړی دي، نه سیمور. همدغه د تالماران راځي نورستان ته پیسې راخلي، د خلکو حق حقوق غصبوي. نور تفتیش او پوښتنه نه سه د مکتبونو په ارتباط باندې موږ چارواکو نه خواهش دا ده چې هغه څوک چې مکتبونه جوړوي، کلینیکونه جوړوي، دولتي تاسیسات جوړوي باید هلته تفتیش شي، د هغه باید کنترول شي چې چه څه دي چه نه دي.
یوازې په لویدیز نورستان کې د خونځیو د آبادۍ چارې نیمګړې نه دي پاتې، بلکې د یاد ولایت په بیلابیلو ساحو کې له شلو زیات خونځي نیمه کاره پاتې دي چې جوړول یې اړین دي. په نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په ولایت کې 215 خونځي لري چې زیاتې سرپنا نه لري او یو شمیر ته چې په تیر حکومت کې د اقرا برنامې له لارې د ودانیو جوړولو چارې پیل شوې وي د هغوی کارونه هم نیمګړی پاتې دي او د سرپنا نشتوالی یې درسي بهیر د خنډ او ځنډ سره مخ کړی دی. د پوهنې چارو سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل
په نورستان کې موږ 215 باب مکاتب لرو. په دې کې 18 مکاتب تعمیرات لري، 30 مکاتب نیمه کار دي، کارونه یې په نیمه کې پاتې شوي دي او نور ټول مکاتب هم تعمیرات نه لري. دا د تعلیمي برخه کې یو عمده مشکلاتو څخه ده او د راتلونکي لپاره موږ انشاءالله کوشش کوو د ټول لپاره تعمیرات جوړ کړو، ځکه دا لرې پرتې ولایتونه دي، دوی ته تعمیرات نه وي، هغه تعلیمي بهیر ټکنی کیږي.
د نورستان اوسیدونکو د پوهنې چارواکي په داسې حال کې د خونځیو د ودانیو او د سرپنا له نشتوالي شکایت کوي چې د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې له شپږم د لوړو ټولګیو د ښځینه زده کوونکو پر وړاندې لا هم د خونځیو دروازې تړلې دي. که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې د 1401 لمریز کال پیل کېدو سره به ټولو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي، خو دوی تازه له نړیوالو غوښتي چې باید نجونو ته د تعلیم په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي.
ازادي راډیو په منځني سپر دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام روزګان ته ځانګړی شوی دی. خو اته په چې او دې شتقیقې دي خبرونه د خورو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې په داسې کورنۍ پیدا نشي چې د روان بحران د کبله ځانمنه شوی نه وي. په هغه بیان کې چې د خورو نړیوال پروګرام پرون پر ټویټر خپور کړ راغلی چې د ملګرو ملتونو د ادارې پر روان کال کې تر اوسه 10 میلیون افغانانو ته د خورو مرستې رسولي، خو زیاتوي چې بودیجه روانه میاشت پای ته رسیږي. طالبان وای هغه وسلوال کسې نیولی چې د کونړ ولایت یو اوسیدونکی د پنجشنبې پر ورځ پر ډزو وباشه. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې قاتل نیول شوی او محکمې ته سپارل شوی. یو امریکایي چارواکي وویل متحد ایالات له نورو هیوادونو هم غواړي چې هغه افغانان ومني چې د پخواني نظام تر سقوط وروسته له هیواده وتلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي پرون په متحده عربي اماراتو کې له یو شمېر افغانانو سره تر کتنې وروسته خبري اعلانو ته د خپل هویت د نشودلو په شرط وویل چې دوی هر اونۍ له نږدې شپېتو هیوادو سره خبري کوي او تل دا خبره ور یادوي چې دوی هم پرې کار کوي ونډه واخلي. په پېښور کې د پرونی خونړي برید مسولیت داعش ومانه. د پېښور ښار د قصخانی بازار د شیګانو په جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال د چاودنې د راپورونو له مخې شپږ 50 کسان وژلي او تر 200 ډېر ټپیان کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر روانه اونۍ پولند او رومانیا ته سفر کوي. سپینه مانی وای په وارسا او بخارس کې د کاملا هارس د خبرو اجنډا له اوکراین سره په اقتصادي امنیتي او بشري برخو کې تر مرستو راڅرخي. د میرمن هارس تر رسنیو د برخي د یو مسول په وینا د اوکراین له گاونډیو سره به د امریکا د نور ملاتړ پر لارو چارو هم خبري وشي. دا سفر درې ورځې نه دی چې له چهارشنبه پیل شي. بل لور ته تیر شپه د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پولند له ولسمشر اندري دودا سره په ټلیفون خبري وکړي او د سیمه پر حالاتو ورسره وشخیده. اوس د رادیو په منځني سفر دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم. اسمت سروان ولایت په ولایت پروګرام وړاندې کوي. دا پروګرام روزګان ته ځانګړی شوی دی.
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو خبرونه اوروزګان ته ځانګړې ده. اوروزګان ولایت د دایکونډي، کندهار، غزنی، زابل او هلمند ولایتونو ترمنځ پروت دی. دا ولایت 2640 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکزی ترینکوټ شار دی. اوروزګان د افغانستان په 20 ولایتونو کې یو له وروسته پاتې هغو څخه دی. جګړو هم دا ولایت زیات اغیزمن کړی، خو اوس چې جګړه نشته، اقتصادي ستونزې او د ځوانانو بیروزګاری د اوروزګان د خلکو لوی ستونزې دي. په روانه خبرونه کې د اوروزګان مرستیال والی حاجی مزمل او د امیر روغتیا رئیس ډاکټر محمد الله زموږ ملمانه دي. لومړی ډاکټر صاحب محمد الله، که تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې په اوروزګان کې په مجموع کې څومره کلینیکونه او روغتونونه شته؟
سلامونه اونې کې لې سروان صاحب، تاسو چې په افغانستان کې ډېر غټ تحول راموند تاسو او خلګو دا فکر کوي چې کېدای شي صحیح خدمات د چیلنج سره او بیخی پټاپه ودرېږي، خوش بختانه د پخوا په چیر اوس هم صحیح خدمات په ټول افغانستان کې روان دي او کوم جدي مشکل صحیح خدمات کې نه لرو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې یونیسف او دبليو ایچ او دغه پوند د صحیح خدمات د پاره برابروي او هر ولایت کې امپلیمنټر انجوګان درلودي چې دا غوی په لاس باندې ورکاوه دا غې د لارې څخه تطبیق کړي دا پروګرام، صحیح پروګرام. روزګان کې هم دا شان دی چې ان سپ فاندور کې امپلیمنټر انجولري چې دا غې د لارې څخه ټول پرسنل ماشونه ادویجات دا د دې لارې څخه تطبیق کړي. تقریبا موږ صحتمندۍ کې شپږ 15 صحیح مراکز پاره کې یو پی ایچ دی پروینشل هسپتال
او یو هم ډی ایچ د جراوت فولسوالی کې او ندانی بیچانی او همدارنګه ودانی سټانلرو او همدارنګه سب سنټرونه
ډیر مننه ډاکټر صاحب محمد الله. د ډاکټرانو په برخه کې کوو چې آیا د ټولو پښپینځوس روغتیایي مرکزونو لپاره کافي شمیر طبي پرسونل لري خصوصا ډاکټران؟
الحمدلله اوس تاسو ته معلومیږي چې موږ د دولتي سکتور تر څنګ تعلیمي برخه کې خصوصي سکتورونه هم لرو، نو څخه ډیر خلک فارغ کیږي. اوس د ډاکټرانو د نشوالي سره خو هیڅ مشکل هم نه لرو، هغه ستاسو ټول دغو کلینیکو د لپاره ستاسو دا یوازې د انجو دغه د صحتمندۍ نور موبایل ټیمونه لرو، او باران په نامه یو انجو د چاغې څلور کلینیک لري، تنویر لري، همدارنګه ګاوی په نامه ده چې هغه هم خدمات وړاندې کوي په دې ولایت کې. څنګه چې د خلکو غوښتنه ده خو هغومره خدمات روزګان کې نه دي سوي. تاسو ته معلومه ده چې روزګان یو لیري پروت ولایت دی د مرکز څخه، مخکې شیره تیره شل کلنه دوره ته وګورو چې څونه امتیازات و، خو کار روزګان کې په صحت کې نه دی سوي تر اوسه پورې. خو بیا هم دغه کار چې مخکې روان و اوس هم روان دی، کوشش کوو، امارات هم دا کوشش کوي، زموږ هم دا هڅه ده چې باید نور صحت په پښو باندې ودرېږي، او کوشش مو هم دا دی چې نور خدمات هم ورته ډېر سي په صحیح لحاظ باندې.
ښځینه نرسانو په برخه کې او دایو په برخه کې هم که معلومات راکړي په اروزګان کې څومره شته، په کافي اندازه شته، او که د نورو ولایتونو په پرتله په اروزګان کې په دې برخه کې ستونزه شته؟
یا یا نسته، اوس یې نه لرو. د ښځینه مخکې وختو کې و، چون چې دغه خصوصي سکتور فعال سو، دغه د نرسینګو قابلګۍ برخه انشاءالله اوس بیخي هیڅ مشکل نه لرو. ټولو کلینیکو کې قابلګانې لرو او نرسانې لرو، هغه مشکل اوس راغلی دی، انشاءالله مشکل نه لرو روزګان کې.
ډاکټر صاحب محمد الله، د افغانستان په اکثرو سیمو کې د درملو خصوصا په دولتي کلینیکونو او روغتونونو کې د درملو د کمبود شکایت کیږي، وایي چې کم دی او ناروغانو ته نه ورکول کیږي. ستاسو په ولایت کې دا وضعیت څنګه دی؟
رښتیا هم دا مشکل روزګان کې هم لرو لکه نورو ولایتو کې، خو روزګان کې یو عمده علت دا و چې صحیح سروې نه وسوي د احوالو ثبت او مایکروفلان. تقریبا دا خدمات چې په صحت کې ورته کیږي دا د څلور نیم لکه نفوس لپاره دی، او موږ د دولس څخه تر پنځلس لکه نفوس روزګان لري تخمینا، یعنی دا دغه چې د څلور نیم لکه لپاره دی، د هر څه دغه چې راځي د څلور نیم لکه نفوس لپاره دی، او دولس لکه تر پنځلس لکه نفوس روزګان لري. یو عمده مشکل هم دغه دی.
ډیرو ډاکټرانو او طبي پرسونل معاش نو ترلاسه کړی، ځکه چې د افغانستان بانکي سیستم کې مشکلات ول، او دوی نشوای کولی چې افغانستان ته پیسې انتقال کړي. دی هغوی دا ستونزه اوس په روزګان کې حل ده؟
هو دا ستونزه په مکمل ډول حل شوې ده. بل لس فیصد پیسې معاشات کې مزه والی راغلی دی د یونیسف دفاع څخه، او بل دغه دوی معاشونه چې مخکې وو بانکو ته دغه کېده کمپو د لارې دی یاسته، اوس ټولو کلینیکو ته چې دا مشکل راغلی چې د بانکو د لارې څخه د خپل پیسې نه شي اخیستلی، لیرې پرتې ولسوالۍ دي، نو اوس د انجو د لارې څخه هلته ټولو کلینیکو ته اوبه کېږي، هره میاشت کې خپل معاشونه اخلي. دې برخه کې
کوم مشکل اوس نشته. د مرسیال والی متاسفانه حاضر نشو، خو دغه ولایت د امنی قماندانې ویاند آغا ولی قریشی هم دا شیبه را سره دی. قریشی صاحب، زموږ اوریدونکو تر اوسه پورې چې ځینې پوښتنې د اروزګان په اړه وکړې، هغه دا و چې وای امنیت خوش سوی دی لیکن لاري خراب دي، او یو اوریدونکو دا پوښتنه درلوده چې په اروزګان کې ډېر ماینونه ایښودل شوي ول، د سړک د غاړې بمونه وو، آیا د یو غوډ لري کولو شنډولو لپاره کار پیل شوی دی؟
دا چې هغه افشتنه چې هغه اوریدونکو کې کړی و چې امنیت راغلی دی، خو دا سره سره بیا هم لارې خرابې دي، لارې ویجاړې دي.
پیلان دا اوس لپاره زموږ د فواید عامه ریاست یا د فواید عامه ادارې هغه د دې لارو د جوړولو یا د بیا رغولو کار پیل کړی دی. په ځانګړي ډول یو نومونه به درته یاد کړه، لکه د درشان طرف ته له مرکز ریکوټ څخه لار تللې، درشان نوې طرف ته هلته ځینې پلچکونه ویجاړ دي چې په کله به ولسونه د ستونزو سره مخ کېدل کله ناکله. خو اوس په ډېر خوشحالۍ سره، په ډېر خوشبختۍ سره باید ووایو چې هماغه پلچکونه ختلي دي. د اوس لپاره انشاءالله کار پیل شوی دی او کار انشاءالله په سل کې اویا فیصده پوره شوی دی، انشاءالله کار به برابر شي. او بل خبره چې تا کوله دا چې اوس لله الحمد یو ستر امنیت رښتیا هم راغلی دی. هغه مینونه چې د وخت مکار دشمن هغه وخت کې د طالبان پر وړاندې باندې یا د ولسونو پر وړاندې استفاده ترې اخیستله، هغه اوس نشته. ځکه د وخت څخه کله چې دا اروزګان باندې اسلامي امارت مجاهدینو ولکه ټینګه کړله، دغه وخت څخه د اسلامي امارت تخنیکي او مسلکي ټیم د دې لپاره منتخب شو چې دا د وخت دشمن چې کوم ماینونه یا کوم بومونه یا کوم ناچاو د ناتیجن د توکي هغه په کمربندو کې پاته و.
لیکن قریشی صاحب تاسو داسې تور لګوي چې پخوانی حکومت یا دشمن ستاسو ماینونه شي دي، لیکن ټوله دا منی چې 99% ماینونه او بمونه تاسو شودل؟
دا خبره تر ډیره حد فرض نه تاییدوم، خو بیا هم رښتیا هم ځینې وختو کې طالبانو یا مجاهدینو اسلامي امارت مجاهدینو هم د دشمن د دفاع لپاره کله کله ځایي اوسیدونکو په اجازه باندې اوسیدونکو په غوښتنه باندې کله چې به هلته پر ځایي اوسیدونکو باندې دشمن یرغل زیات کړي، نو د ځایي اوسیدونکو به دا غوښتنه وکړله چې دلته باید یو څه ماینونه،
یعنی د خلکو په غوښتنه تاسو بمونه شودل، د خلکو د کورونو په شاوخوا کې او په سړکونو کې
د دفاع خاطر باندې خلکو به دفاع کړل، د دفاع خاطر باندې هلته ځینې ماینونه طالبانو شي. خو اکثره په دغه خبره چې فصل کې نه نیوي چې ساده دا ځن نه تاییدوم، بلکې فصل کې نه نیوي چې ساده یوازې دشمن د ماینو او د بمونو څخه کار اخیسته.
او دا پلونه چې تاسو یاد کړل، هغه پلونه هم ستاسو دشمن وران کړی ول که هغه تاسو وران کړیو؟
دلته چونکې زیاته برخه د فلوچ چې دوه هغه برانو او سیلابو وران کړی و، چونکه دا ساحه ټول کمربندې ساحه وی کله چې وښاله لري یا به سیر راغلی د زایو سیدونکو به ورته لاسرسی نه کیدی چې دا پلچکو څخه یا د غلارو څخه وبه او دا پلچکونه ځنی وساتي یا د لارې د وبه څخه وساتي، نو زیاته برخه چې دا هغه وبو خراب کړي دي، د وبو لامل یا د سیلابو لامل خراب شوی دي.
بله ډیره زیاته مننه. بیا هم تاسو ته درګرزو، خو اوس به ورسو ډاکټر صاحب محمد الله ته. ډاکټر صاحب، یو اوریدونکي له تاسو څخه پوښتنه درلوده چې د روغتیا په برخه کې نوي څه پلانونه څه پروګرامونه لري چې خلکو ته خدمات وړاندې کوي؟ آیا د کوم روغتون کوم نوي کلینیک د جوړېدو تابع شته او کنه؟
خصوص او حتی مداد از موږ امارت اسلامي چې موږ وزارت صحت لرو دا غو په همکاري باندې یو کار چې اوس روزګان کې سوی دی، عموما د ټولو کلینیکو هغه تخریب شوي چې دي، دا غو ترمیمات هم پیل کړي دي. پی ایچ کې ځینې دغه مشکل و چې د وخت سره پاتې و، د تېر حکومت تکه څه مغه وخت کې پیسې ډېرې زیاتې وې، ډونران ډېر و چې دا کار وکړي، خو دلته ځایي ادارې کار نه کوي، هغه اوس پاندې نه ورکوي، مشکلې ورته جوړوي، څه ستونزه وه هغه وخت کې پیسې ډېرې وې. بیا هم موږ چې کله اسلامي امارت راغلی دي دغه ساحو ته مو تصمیم نیولی دی ټولو کلینیکو ته ځو وخت پر وخت باندې، نو هغه ساحې چې تخریب شوي کوم کلینیکونه چې تخریب دي د هغو بیا رغونه مو شروع کړې ده. همدارنګه په پی ایچ کې څه کارونه و چې هغه اوس عملا شروع دي، او بله یوه لاسته راوړنه چې موږ یې اوس لرو هغه دا دی چې خاص روزګان ولسوالۍ چې زموږ یو لیرې پرته ولسوالۍ ده، د مرکز څخه ډېره زیاته لیرې ده او لارې هم کچه لار ده. ځینې وختونه د ژمي په موسم کې هلته واورې کېږي، لارې بندېږي، نو دغه ځای د پاره مو یو ډېچ تصمیم دی چې هلته یو ډېچ جوړ شي. نور ټول کار خلاص دی، یوازې د پرسونل استخدام دغه چارې پاتې دي چې هغه به هم ان شاء الله په راتلونکو میاشتو کې بشپړ شي، او عملا بالغ خلک د ډی ایچ څخه برخمن شي تر څو چې عملیاتونه وشي.
قریشی
صاحب په ځینو سیمو کې داسې اندېښنه شته چې که هوا ښه سي هوا توده شي نو کېدای شي جګړې پیل شي. په اروزګان کې داسې ساحې شته چې هلته تاسې د جګړو د پیلېدو تشویش ولرئ؟
نه، لله الحمد اروزګان ولایت یو ډېر مجاهد فعاله او مجاهد پرسته اولس لري، یو ډېر غیرتي اولس لري. هیڅ موږ یو اندېښنه د اولس د همکارۍ په خاطر باندې ده چې اولس او د اروزګاني اولسونه ټوله د اسلامي امارت سره همکاره دي، نو په همدې خاطر باندې موږ هیڅ د جګړې یو پیښه هم نه لرو په اروزګان کې، او نه آینده کې تشویش لرو چې په اروزګان کې به داسې یو کومه پیښه رامنځته شي چې هغه دې زموږ د اروزګانیانو د اولسونو لپاره یا د اصلي د اسلامي امارت د مسؤلینو لپاره د امنیت ګواښ سبب وي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. محمد الله، پولیو لا هم په افغانستان کې ختم نه ده. اروزګان یو له هغو ولایتونو څخه و چې په ځلونو د پولیو د پیښو راپورونه ورکړی شوي دي. ورڅخه په دې وروستي وار د ماشومانو د ګزند په اړه واکسین څومره سرتاسري و په ستاسو په ولایت کې؟ او آیا ټولو ماشومانو ته ورکړل شو؟ او څومره د پولیو د خطر د کمیدو سره مرسته کړې ده؟
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست چې پولیو وحشي وایرس په ټول نړۍ کې ختم دی، یوازې فعلا پاکستان او افغانستان دی چې دا وایرس هم برشفاله دی او ژوند کوي. په دغه اوسني کال کې 2022 کې موږ په اروزګان کې کمې پیښې نه لرو، خو بیا هم چونکې یو مشکل چې مخکې دولت کې و هغه یو مشکل دا و چې دوه حکومتونه وو، هغو مشکل جوړېدی چې دغه خلکو خپل کار صحیح نشو کولی، نامنی به وه، کمربندي صحیح. اوس الحمدلله چې امارت راغلی دی، اجازه ورکوسته
ده. ډاکټر صاحب محمد الله، مخکې مشکل دا و چې طالبانو به د پولیو واکسینرانو ته اجازه نه ورکوله چې کور په کور وګرځي او واکسین وکړي، ویل به چې نه جماعتونو ته د راشدوی په پولیو په واکسینرانو شک کوو چې ګواکې جاسوسي کوي. اوس دغه شک ختم شوی دی، اوس اجازه ورکوي چې واکسینران کور په کور وګرځي؟
مخکې رښتیا هم دا مشکل و چې هغه وخت اجازه نه درلوده چې کور په کور باندې وګرځېدي. بلاخره مشکلونه سو اخر دغه روټین ایمونایزیشن ته واوښته چې هغه یوازې په کلینیکو کې و. اوس د وزارت یو تصمیم دا چې و چې مخکې د اول وارې چې د پولیو کمپاینونه شروع کېده سرتاسري افغانستان کې، نورمس ولایتو کې کور په کور او پاتې ولایتو کې هغه مسجد په مسجد و چې دغه د جملې څخه هم اروزګان مسجد په مسجد باندې او هغه کورې چې اقتصادي زموږ د بیا کم او ځکه مسجد پر مسجد باندې ټولو ماشومانو ته دا ساس کې نه رسېده. بلاخره ډبلیو ایچ او یونیسف بیا پرسنل هم را کم کوي، نو د دې ستونزې سره مخ شولو. انشاءالله اینده میاشت کې یو پلان سته چې کمپین سایټ ټو سایټ دی، دا معنا چې مساجدو کې به وي، د مساجدو تر څنګ کلینیکو کې او کلینیکو کې به دغه پرسنل کښېناله به دغه واکسین ورته ورکوي. او ځینو ساحو کې چې مساجد سره لري کوټې کې به هم کښېني تر څو پورې چې ټول ماشومان د واکسین څخه برخمن شي او پولیو د مخنیوي لپاره یو لار هواره شي.
بله قریشی صاحب، متاسفانه چې ستاسو د ولایت مرستیال والی حاضر نشو، قسم دوی وعده کړی و او ډیری پښتنې له دوی څخه باید شوی وای. وروستی ورشتونو په افغانستان په ځینو سیمو کې ډیر وشول، خو د اروزګان په ولایت کې ځین خلک وای چې ورشتونه کم شوی دي. لدی درکه کاروانګر او عام خلک څومره اندیشمن دي؟
لله الحمد په اروزګان کې د پخوا پرته لاس تشکل یو ځل بیا اروزګان د ورشتونو او د بارانو شاهد و. یعنی د اسلامي امارت راتګ سمخ کې دوی ورشتونه او دومره بارانونه نه وسیوي، کله چې اسلامي امارت حاکم شوی دی او اسلامي امارت راغلی دی او په ځنګل ډول بیا تشکل مشپې ستاندې.
دا هم تاسو له راتګ سره ارتباط لري که اسې د طبیعت کار دی چې یو نیم کال؟ مهرباني
نه، زموږ د راتګ سره ارتباط نه لري. صرف دغه ورشتونه چې دی دا ورشتونه اندیشنه د اسلامي امارات سره ورسره یي، یعنی کله چې اندیشنه کله چې ورشتونه نه سوي د بزګرانو د کروندګرو طبعا مشکلات نو د حکومت سره هغه اندیشنه یي چې د کروندګر یا د بزګران یا دغه اټیوال دا باید هغه ته او کارزمینه برابر کړي. نو ما په دې برابر باندې خبره درته وکړله چې اوس ورشتونه دلته سوي دي، اندیشنه د ورشتو د دنیا نسته لکه مخکې چې و د کروندګرو د یاد
سیدا تیر کال ډیر کم ورشتونه ول، لیکن سش کلم خلک وای چې ډیر نه دي شوی په ورزګان او په مجموع کې په ټول لوی کندهار کې.
بله او ورشتونه راکه په ټول افغانستان کې چې وسول غومره ورشتونه لټه ورزګان کې نه دي شوی، خو لیکن د تیر په پرتله باندې لکه تیر کال یا نور کلو په پرتله باندې سش کال لیلا الحمد شو بارانونه وسول شو ورشتونه وسول.
د خلکو د اقتصادي ستونزو په اړه کراته وایس چې دا ستونزه څومره ده؟ البته په ټول افغانستان کې په دې تیرو شپږو میاشتو کې اقتصادي ستونزې ډېرې شوې دي، ځکه چې ډېر خلک بې روزګاره شوي دي. په روزګان کې دا ستونزه څومره جدي ده؟ نړیوال درګرد وایي چې ډېر شمېر افغانان له کاختۍ سره له سخت لوږې سره مخامخ دي، خصوصا ماشومان حتی د مرګ له خطر سره مخامخ دي. ستاسو په ولایت کې وضعیت څنګه دی؟
دا چې روزګان له وخت څخه یو اقتصاد کې ضعیف ولایت دی، په اقتصاد کې یو کمزور ولایت دی، ځکه روزګان د نورو پر طلب باندې هغه د یو مرکزی ولایت نه دی چې د نورو ولایتونو لارو باندې راایلی یا له یو سره سرحد ولري چې د هغوی روزګانیانو کار زمینه ور برابره شي. خو بیا هم دلته اوس اسلامي امارت مؤسسات ته اجازه کړې ده، انشاءالله هر اداره اړوند کومې مؤسسات چې دي هغه اسلامي امارت ورته اجازه کړې ده، ټول هغه بیروزګار کسانان هغه اسلامي امارت دغه اقتصادي په کسانان ته دغه مؤسسات چې ده هغه ورته برابر کړي دي، هغه په هغه ځای کې کار کوي او کار زمینه اوس انشاءالله برابر شوې ده.
لومړنی سانمل صاحب څو پوښتنې درلودې، ډاکټر صاحب درې پوښتنې درلودې، او لومړۍ درې پوښتنې له تاسو څخه وي، یو پوښتنې هم بلکې دوی له هم له قریشي صاحب څخه وي. لومړی ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ، کلینیکونه وای لا هم په شخصي کورونو کې دي، کله به کلینیکونو لپاره ودانۍ جوړې شي؟
ولسمل صاحب ته سلامونه، ډېرې پر ځای پوښتنې وکړې. رښتیا هم روزګان نه بلکې په ټولو ولایتونو کې به هم دا مشکل ځینې ځایونه یې چې ځینې مؤسسات چې هغه قرارداد د کال یا د دوه کاله یا د درې کاله د پاره اخلي هغه وایټیریا وکړي، یعنی سپینې ساحې چلته ضرورت دي، نو هغه بیا سب سینټرونه یا بیچانې جوړي چې هغه خامه کورونه نیسي، خو خامه کورونه جوړي تر څو پورې چې صحیح خدمات پکې مخ ته ولاړ شي. یو خدا خبره دومره خبره چې د هغه روغتیایي مرکزونه چې د جنگ د کابل څخه تخریب شوی دي په کمربندو کې و، یا ځینې وختونه لته پوسټې په چې جوړې شوی هغه پرسنل استل سو خامه کوروته، ان شاء الله هغه پلان لرو هغه به ژر تر ژر جوړ شي، او هغه سیټیان چې هغه په خامه کور کې او خپل د کلینیک سیټ ته وتلی هغه هم پلان لري ان شاء الله ژر تر ژره به چارې بیا پیل شي. او دومره خبره ورشته هم روزګان کې د تیر کال او شش کال موږ د میزل یا شری واقعات بیخي زیات لرو، او همدارنګه په هغه کې تلفاتم لرو چې ډېر کوچنیان د کابل څخه وژل شوي دي. د کمپاین غوښتنه د جیم پر رسیدو سره کله چې شری واقعات زیات شو نو وزارت مو بار بار دا خبر رسول، خو یو مشکل مرشد درلودي هغه په کلینیکو کې د امیرینو پر وخت د اوټپریکو نه راپورټول چې موږ دونه د شری واقعات لرو، اگر راپورټ سی نو یوازې چې موږ د اوټپریکو نه راپورټ سیو هغه ډیر د یو سره شریک سی او ترینکوټ چورا او دهراوت و چې په هغه کې به ان شاء الله سر د سبا څخه کمپاین د شری د شروع سي، ان شاء الله سبا د خیر شروع کیږي، پرسنل نیول شوی دی نو د ساحه کې د شری کمپاین شروع کیږي، هغه نور کې بیا دا اوس پر کوم چې زیات د مرز وزارت سره شریکو د وزارت په ہدایت باندې دا کار کو.
بله، لیکن مخته چې بلې مسلې ته لاړ شي ډاکټر صاحب، شرای د سي ناروغینه چې په دنیا کې دی ورڅخه په دې اندازه چې په افغانستان کې ماشومان مري او ماشومان مړ شي، ولې دومره ناوخته اقدام څوک یې خلک څوک یې خصن کورنۍ ته څه په کار دي چې ماشومان له دې ناروغي وساتي؟ که ولند توسيام ورته وکي
خبر خدای سي د موږ په روټین پروګرامونه په هر کلینیک کې لرو، باید دې هر کال خپل کوشنیان چې وخت سي د شری د واکسین هغه باید بوزي او واکسینې کې د شیدې مشرې پر ضد باندې ځکه په ټولو کلینیکو کې لرو. او بل کله چې په یو ساحه کې د شیرې ترمابیز د سوپر کور کې باید هغه نور شاوخوا کورونه یې کور ته ورنسي، خپل کوشنیان ورته وانستي او خپل هغه مربوطه کلینیک ته خبر ورکړي تر څو چې زموږ په کلي یا مسجد کې اوټ بریک د نزل درمابیز په سوی دي، نو هغه بیا ورځي دغه ساحه ګوري او ټریچ کوي. او چېرته چې ورنه ټول ساحه بغیر د کور هغه کسان چې د کور کې د شیرې نیولې جواز هغه نه واکسینې، نو ټول شاوخوا ته ورته واکسینې انشاءالله بیا د دې مشکل څخه وسا کېږي. چون خلک په یوه ملياس باندې سوي اکشته په دې شان باندې نه پوهیږي، نو د لاخره داسې د مشکل سره مخ شي.
د غوړیدونکو ویل چې د کور په کور واکسین به کله تطبیق شي؟
کور په کور واکسین موږ خپل هڅه کړې ده چې بعد د پاتې ولایتو کې چې دغه د جملې څخه موروزګان دی چې مسجد په مسجد باندې تر اوسه شروع دی، خو یو پرمختګ چې موږ کړی دی د اوس لپاره هغه د ولایت مقام په همکاري د والي صاحب په همکاري باندې هغه هم دا دی چې موږ خپل کمپین سایټ ټو سایټ کې یعنې دا معنی لري چې د مسجد صحافت کوټه مکتب کلینیکي په دې کې نور کمپین کو پرسونل بناسي او واکسین به کښنیانو تورکي دا سایټ سایټ دا هم یو پرمختګ دی ان شاء الله کور هم په اینده وختو کې شروع شي.
بله ډیره مننه. اوس به ورشو قریشی صاحب ته چې د اورزګان د امنی قمندانۍ ویان دی. قریشی صاحب اوریدونکي ویل چې په اورزګان کې جنایي جرمونه زیات شوي دي، خصوصا غلاوی، د مخنیوي لپاره څه اقدامات کوي؟
دغه اوریدونکي خبره ترې وحده ترې پر زیاده سبي خبره ده چې جنایي جرمونه زیات شوي دي، خو د هر څه مشتدتي ادارې څخه په میراث راپاتې دي، د تیر حکومت څخه په میراث راپاتې دي. لکه چې اسلامي امارات پر روزګان باندې واک تر لاسه کړی دی، ان شاء الله په سل کې هغه د جنایي جرمونو
ګوره. تاسو وایئ چې د زیات شوي دي لوي خو وایي دا تاییدوي، لبل خو وایي چې 40% کم شوي دي، دا خو متناقض خبرې دي. او لبل خو ټول جنایي مجرمان تاسو خوشی کړل، اکثره چې بندیان ول غله او جنایتکاران اکثره تاسو خلاص کړل؟
دا خبره واقعیت ده چې ځینې محبوسات هغه مجرمین هو تل هغه ځکه چې هغه اولنۍ حالت فارغ کې حالات استراري او ځکه مجرمین هو تل محبوسات. خو بیا هم اسلامي امارات کوشش په دې کې ډیر زیات کړی دی، ان شاء الله کوي هم بیا چې دغه مجرمین برته خپل معبس راکښ کې او خپل والکو او خپل والکلان دی راولي.
یو بل پښتنه دا و چې وای پولیس مو یونیفورم نه لري، چې یونیفورم نه لري نو دا د خلکو لپاره مشکل دی که څنګه؟
یونیفورم لپاره ان شاء الله موږ تر اوسه پرې د استعمال لکه غوړېږي چې پښتنه وکړه موږ کوم پلان نه لرو، خو ان شاء الله د وزیر داخلي له خوا څخه به بیا ان شاء الله موږ ته رسمي طرح راکول کیږي، رسمي پلان راکول کیږي ان شاء الله، دا غو پلان تر بسام موږ ان شاء الله خپل پولیس ته او خپل امنیت.
ډاکټر صاحب تاسو اوریدونکو ته ځواب ورکړئ، وای په کلینیکونو کې واسطه چلیږي، څوک چې واسطه لري هغه ته درمل ورکوي، خصوصا هغه کسان چې ډیر محتاج دي هغه ته نه ورکوي؟
ان شاء الله دا خبر به په ټول کلینیکو کې دا څنګه یې دین ساهو کې کېدلای شي چې یو څوک راځي هغه په واسطه باندې دوا ورکول کېږي، او داغه د مخنیوي لپاره چې کله راغله یو خبره د دوا د دوه مخبره چې ډیر غټ مشکل موږ درلودي هغه په دین ساهو کې د نیوټریشن په برخه کې د غیر چپ مواد دغه چې هغه به خلو په کارتنان باندې وړل، نو داغه د فارم نوې پرسونل چې قرارداد کې دی ورته مو کوماري، نو هغه سر مو دا تعهد را سره وکړي چې واسطه او په دغه به نور کو نه، بلکې هغه مال نیوټریشن کوښنان چې دی سوی ته غزي کوښنان دغه د فارم به ورکو. شله دا مشکل به په ټولو کلینیکو کې نه کېدل شي، او ساحه کې یو څوک تر راځي چې یا ملګری یا دوستي طبعا د دوست احترام یو څوک لري،
خو په ټولو کلینیکو کې داسې نه دی چې د دوا په واسطه باندې ورکول کېږي، ولې دلته مراجعین ډېر زیات دي. تقریبا اوس نو که یو ډی ایچ سړی فرض کړي په ډی ایچ تقریبا د ورځې 200-300 مراجعین راځي، نو دا خو امکان نه لري چې په دې کې سړی وګوري چې دا مشناخته دی، دا واسطه لري، ځکه ټول خلک مستحق دي. یو روغتون ته چې څوک ځي هغه به خامخا مریض ورځي، نو هغه مریض حق لري. خو بیا مې هم د ټولې کلینیکو د امیرانو او د ډاکترانو څخه دا غوښتنه ده چې دغه څه باید تکرار نه شي.
کور ودان له تاسو څخه د اروزګان د امنیه قمندانې ویان دا و همدارس د اروزګان د عام روغتیا رئیس ډاکټر محمد الله. اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه یې وکړل او نظرونه یې څرګند کړل.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.